تقجی د وشل کېدو د قضیه له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ ده. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ ده، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړرتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سي آی اے ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غږیږو.
دا کړه له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې داستا ځای دی.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ته ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکي پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د دسمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملہ کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه دسمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپینسر میرمن راته د هلک او د جنې د رشتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی ما زمونږ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرضاً یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف خو رسېدله واله کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شوه، نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرونخوري وکړي شیرونخوري کوي، او که د شیرونخوري نه بیا همداسې مناسب اندازه خلک چې همد دې همد هغې راټولوي بازی ورته سری وی چیو کلچیو شدی ورکی بازی ډوډۍ ورکی بیاغه کې ډیر خسته دسمال جوړی نو هغه تبه هغه دسمال وای چې هغه ورسره دا جنې د دیالک په نامه شول.
د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکو وای چې کلنګ جونې پیغلتوب ته نږدې کیږي خامک یا ګلدوزی په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپل لاسونو دسمال جوړ کړي.
ارش مینوم ده د لغمان ولایت اوسیدونکو یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنې په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسیږي نو د دوی لومړنۍ هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
تمانو تر پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دسمال چې د جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داس شان چوي، ځینې خلک پکې پاولی یکدي خو شاکې په نظری چاپېری دغه چې به کله د جلې د ورکړې وخره رسیږي او دغه دسمال چې دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد تلي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو چې تازه ورته دسمال راوړې خپل خوخیره سره شریکوي.
زمانو سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال لوړې په دغه دسمال باندې ډیر خسته خسته ګلان انزور شوې دي. زما د کورنۍ وړي وای چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپل غوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم ډیر قدر کوم. په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزادي تند ماتوم تر څو چې مې کوټه نه وروست.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پالل په کوم جارت قبول شو دسمال راو سنت پور ته پورې مکړې د هلک مور او سر آشیا سنندره ټول دبما دسمال راو سنت پور ته پورې مکړې د هلک مور.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوی لومړی توپ راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زې پوښتلې.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلیږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاری چوکاټ داس یو سیستم را منځ تکړو چې دا سرچینې او دا کادرونه او دا علمی اشخاص موږ په صحیح توګه وکړو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نورو نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کیږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده کړې کیږي. ژباړه کې دکترا ورکول کیږي او په نورو نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې هم لري، مشکلات به هم وي او په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړي او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه وه او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. پښباړه کې یو ډیر لوی عنصر یا اصل د دې خپل ژبه باد حاکم اوس خالق یو 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 فکر خالق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړ نور فکر کوي چې تاسو باړه کولای شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه ښه زده کړي نو زموږ داوري په دې ډول سره تقسیم شوی دی
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړولم په پلان کې لري چې هغه کوم د ساسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پر راتلونکي کې لته سره کار وکړي او مشباړو کې داسې کوم ډله مشته او کنه پلان لري
مطلب یو طرحه یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نشوي کېدای چې دایې د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي را برسره شوی یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زمونږ لاسترانه نه ډېره په ټولو سیمفونو کې تر اوسه په افغان لیکوال کې تر سره شوی دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی دی
ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخي په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا هم اوریدلی وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کیږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته اره پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دې بل چا تقلید وکړو
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي دا خو به یو ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی. فکر نه کوئ چې دا به بیا هغه وخت خلک ونن ولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هماغه وخت به خلک ولولي، ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاذ لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي که نه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي. بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تانه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي، راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او په فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا، اوس تاریخونه چې لیکل کېږي زیاتره یې له شعرونو نه راخیستل کېږي. مثلا یوه تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي د هغه وخت شاعرانو ته مراجعه ور وکړي.
خو یوه پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي که نه، مثال پخوانۍ چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کېږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوې چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه، هغه وشوه که نه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کېږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نه شي کوی دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطورې راغلي، درویش دورانی دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې، پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه تا د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب، که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یې ما، نور څه خبره نه ده، ته به ارمان زما کولی نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې یې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، ته به ارمان زما کولی نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب، مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دې هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعري داسې ده هیواد صاحب چې د کولی شي خبره باندې نه کېږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولی شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه، دا کار ډېر اسانه ده د دوی لپاره.
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې، فکر دې دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې؟
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي که نه، کله چې هغه آمد وي که نه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په شاعر چې د نبی رنګ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهیږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کېږي. یعنی شاعري داسې ده چې کېږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کېږي، له شاعر نه ویل کېږي. البته ورسته به کولای شي چې کوم ما یو زیاته پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شي بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري به مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې نه دی چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنی دا زه کوم فرمول نه مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیلبدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنې داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنې هغه موډ شه کنه خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې لړې ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسه ګونګ جلې در اوروي
زرپانه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او دلن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپ دی وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره کولا لاره لچې ځانته یو کتاب خبرې واړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به وبڅخلې او د مبه می کوله وړانګ نستله چی ور نگدی شوم ډیر می خلوونی ولا خود شو خی زور را باندې ډیر شو ورته می وویل ګونګي لاړشه ور اسما په زاین استه وڑان گیډی ر په نرم جبراته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیده خبرو یې سخت حیران کړم زکه د وڑانګي په اړه می ډیر اوریدلی و چی آرام انجلی ده هیڅ خبرې نه کوي ټول خلکو ګونګا بلله له غورسته می ورته وویل تو خو سمې خبرې کوي مالا پوښتنه نه وخلاصه کړې چې دی لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګ یم نه خو خلک دی ګونګ بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګ بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګ بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګ نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خاولا کنور درته وایم د وړانګي خبرو زما لاند فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یو اچولم خوانځي ته پتاک او کور ته پراتک هیڅ پونه شوم خبرو یې عجیب تلوسه را ته پیدا کړې و د شپې تر ډیر ویخوم په سبا می تر وړانګي لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګ چراغلا پلومبې زلمی دی وینځلې لخلې سلام باورې لستړی مشي ورسته می ورته وویل خاولې دې ګونګه بولی وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلی وي. ښه تر ډیرو یو خندل او ویې ویل نو چاته دې وویل؟ هیچ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خو دا یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دوري یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د دود نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دوه زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې لوکوبا څخه و فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروتو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیهون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. لدو څرګند شوی دی چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارو النهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مارو النهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د محزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 55 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوښې تویوینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړی وي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبر الهی، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خو د چا پخو لراشم، ماخام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شما او بل خوا می قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د
د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر رایات شو، دغه زخم د ټکور څه لګ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدای دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بې اسرې پریښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پریښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړې، د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړې، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویوه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویوه. موري ما بچ کړه، دا آواز لزړه نه چرته وزي، د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او کنه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او کنه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني. که مې هر څومره خپل بچی نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچی نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو مې لسترګو مې دنیا ورکوه، که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکوه، څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکوه، زخمی زخمی مې چا د کور په خوا کې پریښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پریښودله، او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پریښودله. خدایه اے خدایه، د غم لویې کیسه یې ما ته پریښودله. زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، چې دشمن راغی، زپد ولا سوم پا ته خدایا، تورکړه ضرور پزړ کې ما ته خدایا، ترکڑ اور پزڑ کی ماں تخدایا